السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونې د کوربه په توګه بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي، څو د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیستمونه، د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړې کړي. د یونیسف د بیان له مخې دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال پورې دوام کوي. د برتانیا حکومت تمویلوي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیه له ژور بحران سره مخامخ دي، د ښې تغذیه زمینه برابره کړي. اټکل کیږي چې یوازې سږ کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د یونیسف په وینا، تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسیدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي، او د شپږو او درویشتو میاشتو ترمنځ عمر کې تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډوله خواړه خوري، هلدا چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا شته. جرمنی نن یو اتیا افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته واستول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پرېکړې سره سم ورکړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و. د کډوالو ایستل یو ځل بیا په جرمني کې په یو مهم سیاسي بحث بدل شوی دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند د بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو پر اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تېر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له افغانستانه پاکستان ته دننه شي. سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللي دي او ویلي دي چې دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سي خیل کلي په یو جماعت کې پناه اخیستې وه. پاکستان وخت په وخت له افغانستانه د ټي ټي پي د وسلوالو د وراوښتو ادعاوې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. امریکا عراق ته خپل ډیپلوماتان استوي. امریکا یو میاشت مخکې د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو وروسته له عراق خپل ډیپلوماتان ایستلي وو، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او په اربیل کې د هیواد قونسلګرۍ ته ستنېږي. هغې همداراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي. امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی، خو فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کیږي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسان یې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر، مغلا، هتای، مردین او سامسون په ګډون په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالي مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیې له استخباراتي ادارو سره په همغږۍ او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکارۍ شوي دي. ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري. داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې په یو برید کې د نوي حکومت ځواکونه په نښه کړل.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیاو ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو په راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاس ته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00. دا شمیره بیا تکراروم 00 340 00 00 00. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمرخیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدا شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کېږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
درزاته مننه تکل صاحب، زم په خپل نوبت تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او همدارس درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا د څه ده تکل صاحب چې د کوم زراعتي عملیات چې دي هغه مونږ په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي. او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رفع حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم باز ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډی سره کې یاد کړئ، بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا تاسو غواړو. مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یو مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده. د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د دې له خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده، یا په اصطلاح هغه کوم سره چې ورته پکار دي هغه بخش ده. بل بخش ده د چې مونږ څنګه کنټرول کو دي بعضې ارزکی او بل ده چې مثلا بعضی خاور باید اداره کو په اصطلاح مدیریت کو دي خاور مدیریت ده، او بعض نور خبرې هم دي. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحت باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث له دې ځایه پیل کړو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو دا ده چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسې اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوې په ځمکه کې پرتې یا مریضي پاڼې باید دا له باغه وایستل شي. دا ډېر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې موږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش حفظ صحه نه راځي. په دې معنا چې مالونه کولی شي چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز موږ کولی شو چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغ باید لري کړو. متاسفانه د بعض لدافه حاصل نه اکثرا د اخین موږ او تاسې باغ ته شاکی او دا شان مد نظر نه نیسي.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوې په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر یې څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې وایو، تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نشي جذبولی. یو علت دا ده چې دلته مونږه کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترینې خاورې دي، او اکثرا مونږ یو فکتور لرو چې هغه ته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېرې او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدای شي چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدای شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي مواد ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتو نه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونه دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باره په تفصیل سره بحث وکړو. دا خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت ګاونډو یا حتی نسبت ډېرو نقطې جهان نه بهترین خاورې لري.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي. د دې معنی دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانۍ زړه خاوره ترې باسي، نوې خاوره ورته راوړي، هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغسې یو عملیه ته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایئ چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا د څه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده. یعنی مثلا مونږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاورې ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، مونږ دلته زیره خاوره ده، یا فرض مثال کوم شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یا وی ده چې کیمیا د خاورې یا هغه عضوي یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله عنصره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجوداتي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاوره، بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې مونږ او تاسې غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې او ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره مونږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي مونږ مثلا که باغونه حساب کړو، خب پانی توی سی اگر اطولیگی او سوازی متاسفانه، اما شاخونه چه مثلا که شاخه بوری که او اگر هم سوازو، او بلدا چه هیت دیر کمه دی حیوانات کوم سره چه ده اگر منگه باغو تور که او اکثرا خلق پدیم اتکا که چه کیمیاوی سر استعمال که چه ده دیر منفی تاثیر که. یعنی پدیم آنا که منگه غوالو چه غنی که باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي، چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د اصطلاح ګډې سي، نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله مونږه کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخلیږي چې هغه بیا نباتات جذبوی شي. که چیرې په مځکه کې عضوي مواد د خپل حته ډېر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډېر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلیسم که فرض مثال مونږ سابق به افغانستان کې معمولا همدا سپینه سره چې هغه یوریا ده، او توره سره چې هغه په اصطلاح فاسفورس ده، دا امونیم فاسفیت ده، دا استعمالی دی. اکثرا خلک هم دا پیدنی که دا اغا کیمیاوی سری دی چه اغا لدیر زیاد مصرف عناصر نجوری دی. نو که چیره پا مونگا پسنه که دوامدار توگا دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو، اغا پا دی معنی را چه مونگا خواه را زیاد پکره او دی دیل خاطر را چه خواه را غنی کو تل سیسادا پا کار دی چه مونگا عضوی مواد استفاده کو. یعنی که چیره دا باخت مونگا فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې مانا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې مونږ ورته ورکو چې دا سپینه او توره سره ده، نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کېدای شي چې ولري. لکه فرض مثال لکه هغه مخکې څه ما ویلې چې مونږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی ایچ ده. یعنی پی ایچ په دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت، که چیرې عضوي کیمیاوي سره په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه مونږ ډېر استعمال کړو په باغو کې، دا باعث کېږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار داده مونږ خاورې غنی کو او د غنی کولو لپاره ډیره مهمه طریقه هم دا ده چې مثلا پانی باید په ځمکه کې پاتې شي.
همدا مده نه پختل مرخیل صاحب، ډیره بخښنه غواړم چې تاسو خبره پرې کوم. طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای دې چې په لابراتوارونو کې کیږي یا مثلا مسؤل مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مزکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانې مزکو نه راټولې نشي دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره یې ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل، ډېر آسان لارې چاره شته. خصوصا مثلا اکثرا دیمونگا باغداران مالدار هم دی در کم سرت مالون پلاس سرازی اغا باید به خطو دا ارسته سی به دی مانات یو چی تا پا دیمزه که پیو کنج که یو جا ور تا غلط سی پیو نیم متر قدر پندازی او بیاد آسر آلتا واچول سی او لگ کیمیاوی سره اسپین سره ورواچول چې په مخصوص رطوبت او د دې په سر یا پانې خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي دا راټول چې دا ټول هم په همدې سره ورواچول شي او د همدې په مخ باندې تقریبا د شل پندي په اندازه خاوره واچوو او صرف دا یو کال لپاره یا پنځه شپږ میاشتې لپاره هم که پاتې شي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورس کېږي او دا یو ډېر ښه منبع د عضوي موادو ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري. ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ مونږ نورې چارې هم شته، لکه ما د پاڼې هېڅکله باید مونږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي مونږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پاڼې، حتی شاخونه، په نورو دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوصو ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې ټکه ټکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پاڼې چې تاسو یادې کړې او په خاوره کې ورګډوي همداسې؟
بالکل بخصوص ماشینونه دي چې هم ډېر خاص ماشینونه نه دي چې هغه ماده خپله چې شاخه بوري وسوده باغ دغه راخلي او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو زرو باندې تبدیلوي لکه فرض مثال په واړه واړه تقریبا یو سانتي دوه سانتي هغه نه کم او په ځمکه کې همداسې پرېږدي. هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي هغه ته زیچیږي چې دغه خپله باعث کېږي چې ځمکه دمونږ تاسې غني شي او یا د فرصت په استفادې سره چې یو ډېره اسانه طریقه خپله بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. مونږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان نه طریقه ده چې مونږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال مونږ اخلو یو دوه سوه لیتره اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو همغه تازه خوشایی نو زه غواړم چې ساده الفاظو باندې
وایم. بالکل، موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو بغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایاست چې پی پوشي. مننه.
بالکل بالکل، فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته، او همچنان لس لیتر ادرار د غواګانو چغدي راسانه د کمغه جای د غواګانو کې او جای موږ د سیغلت کو هغه او بو عمل ترازی ته ټولیږي لس لیتر هغه، او تقریبا یو کیلو د نخود وړه او یو کیلو هم ګوړه، او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لپه یا یو موټی خاور په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو، او یو ور د سهار لخوا او یو ور د بازګر لخوا تا 50 دقیقو لپاره د ساعت د اقربې په مدار باندې د چې په اصطلاح ولړو، نو دا به موږ ډیر یو کافي اوزو مواد د نه جوړیږي په یو هفته کې. پس دغه موږ کولای شو چې د اوبو خورل سیستم یا که په مثال باغونه ای د اوبو خور سیستم کې کېدای شي دا یو 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 شاو ته جوړ کې وادي په اصطلاح شیردان، اما خوشی کو په اوبو کې دا ټول از مکه ونیسي، او د دې تر څنګ څنګ موږ کولای شو په فرض مثال هر ونه ته یو یو لیټر یا دوه دوه لیټر هم د سوروا چو بیا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې موږ خاوره غنی کوو او ژوندې کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب، نورې هم ډېرې طریقې شته چې موږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخیر نیمونږه چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست شي یا تجزیه شي، لکه مخکې چې ما ویل یو دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده، یو طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم ډېر ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپله دا روزی مواد تا ورستیگی در طول ورستیگی بیا پس دقیقی منگا خبال کلاش چه کارواندو تا غن استفاده بکن.
عمر خیل صاحب، اوران دی پخپراونه که بلطفا دی سوالت هم زواب ورکی چه کلا چه منگ داغ عضوی مواد چه تاسو یا دوانه وکړه دست را یوزای کوو او دی خاوری دی کیفیت دی خکولو یا غنی کولو لپاره استفاده تری کوو زخیره کوو پی یوزای که دی دی حفظ صحه لپاره د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولی بوی د لمنځه وړلو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا وروسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادي راډیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو قدر منه اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد ته د هلمند ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام ستاسو ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمند ولایت کې اکثر خلک چې اوس په کښتو په زراعت باندې ترخته دي، خو دلته یو کیسه مرض دی. تکل صاحب محترم، زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، دغه سپیرکۍ مرض مې ورته وایي، زیات کسان یې دا سپیره مرض ورته وایي. بس دا کښتونه دا اوس موږ کاله کې کړی دي، ځینې کسان مالو چې ورته وایي دا پنبه، نو دا کښتونه مې کړلي. دغه مرضونه کوي نه پوهېږم چې دا د هوا سره کار لري او که دلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري. کنې موږ دلته د زراعت والا څخه دوا رانیسو، یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا په 4500 کالداري راکوي. مثال په 1200 افغانۍ، په 1500 افغانۍ یو دوبۍ بوتل مثال دغه د دوا د مجانی سو پر د کښتو باندې پاشه. خو بیا هم دغه سپیره مرض کوي. نو زما د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو به ډېرې ورکوو، کدا چې دي چې څه تږي کوو، دغه یو لار کراوسو چې ډاکټر صاحب به ډېر خوشاله شوم.
اتل صاحب، مخکې له دې چې لار شي وبخې، عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې یا سپیره مرض د علاج د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کومو فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست ستاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشحاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسېدلي دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزونه، موږ ورته وایو تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتې دي. په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم څه نه څه هندوانې پیدا کېږي، نو هغه کښتونه چې دي اوس اخیسته شوي دي. اوس د نوي کښتو دپاره موږ پنبه کرلي دي تکل صاحب محترم، د دغه پنبه واصلات ته مې سترګې نیولې دي. نو که دغه پنبه شی وکړې له خپل مصرفونه راله جوړ کړه خوښه دي، او پاتې سو رسېدلي کښتونه د پالیزو دي، هندوانې دي، خټکي دي، مثال بادرنګ، دغه شیان چې دي هغه اوس رسېدلي دي تکل صاحب محترم. اکثره ځایونه چې دي لاشتوي دي، هغه هم دغه سپیره مرضونه وکړه. دا 6 کال په پالیزو باندې خلکو بېخي به اندازې زیات مرضونه وکړله، هغه هم دغه سپیرکۍ مرض وکړي چې خلک نه ورسره پوهېږي، که داسې متدل هوا غواړي نه پوهېږو. تکال سا محترم کم مصرف چې موږ باندې کوه غزمیر مصرف بدبختانه به تاسو موږ کوشتونه نه را جوړي.
مننه. زه به خپل پوښتنې وکم کیدای شي چې بیا عمر خیل صاحب هم له تاسو نه څه پوښتنې ولري د دې لپاره چې دقیقا هغه ستاسو د ستونزې حل ته یوه لاره پیدا شي. اتل صاحب، تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې ښه چمتو شي، مځکه ستاسو ښه چمتو شي او د بل فصل لپاره یو ښه حاصل واخیستلی شي. تاسو مخکې ویلی چې له ځینو فصلونو نه اندوانې اخیستل شوي دي، بیا دغه مځکه مو د پختې د فصل لپاره تیاره کړې ده، په مځکه کې مو څه بدلون راوست، څه کار مو پې وکاوه؟ که پوښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب ځواب درکړي، خو لومړی تاسو وایاست چې له خپل مځکو سره مو څه وکړل.
حالات خوشحاله که تکل صاحب محترم ډېر شایسته فردای پوښتنه دی وکړه. زه واټس اپ چینل ته درغلی وم، تاسو واقعاً په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی و. اوس هغه ځکه چې دې تکل صاحب محترم دغه سي شارې پاتې دي، یعنی در اوسه موږ کښتو کروندې نه دي باندې کړلې، نو دا دغه لمر ته مثال په ټکټر باندې دغه ځکه غولبا کې دغه لمر باندې تیر شي، بیا د دې ورسته د ژمي کښته مثال د خبرې موږ په دې ځکه باندې غنم کړو. ځکه اوس دلته په هلمند ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسیات وخت نشته بغیر هم، نو دا کښتونه چې دي زنه اوس موږ دغه شاري پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دام ځکه باندې، مثال کودونه ورته برابر کړو، څه په وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کړو چې په آینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې. محترم تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. کېدای شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري، تاسو لطفا را سره اوسئ. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ، لومړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمر ته، دا کافی دی د یو فصل اخیستو وروسته او بل فصل ته چې دوی غواړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي ښه حاصل به واخلي؟
ډېره مننه تاسو په بخښنه سره. زه فقط یو د فقورم هغه مرض باندې چې کوم دی اتل صاحب ته تماس ونیو، یو دوه خبرې وکړم بیا به تاسو پوښتنه ته راشم. مهمه دا ده د جنوبي اوزا کې د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډېر تاثیر کړی ده، او یو ډېر مخصوص مرض یا پیسال آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولي په دې سیمه کې بېشي زیات شوی، هغه د وچکالۍ هم باعث دی ګرځي چې د مایچ تجمع زیات نشي. اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک داسې فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکۍ چې دوی ویلې هغه نشانه داسې نښې داسې لکه د یو فنګس یا د یو قارچ، اما په اصل کې هغه یو حشره ده. په مشکل همدغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېرې پیسې پرې مصرفوو او متاسفانه تاثیر نه کوي، دلته تشخیص درست نه کیږي. دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کړي ولدا مایټ چې او حشره ده چې په سترګو ډېره کمه لیدل کیږي، یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل وي. دلته همدغه مشکل پیدا شوی ده چې اکثرا خلک د جنوبي سیمو کې یا په د جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچي مرض ده که یا دا حشرات دي. دغه باید تفکیک وشي، او زه په زغرده ویلی شم چې دا یو حشره ده. مزالته تللی هم دا سوره چې مخکې چې په هلمند په قندهار کې ومه دا یو مایټ ورته وایي چې دا یو حشره ده. نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي، متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي، نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي. نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي. بله راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي، لکه فرض مثال پس او فصل نه دا د ځمکې اړول دا ډېر ښه عملیات دي. خو یو شی باید مد نظر ونیسي چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده. متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي، لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي، یا مثلا په خپدغه سیمو کې چې دو فصل ځمکې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي، نو باید کوشش دا وسی چې کچېرې دویم فصل یا په مغول فصل د پروس کال د فصل تکرار نه وي. معمولا بعض فامیلونه لکه د پالیزو، لکه خټکی، لکه اندوانې، لکه حتی کچالو، لکه حتی بادرنګ، دا باید په غزمکه کې تکرار ونه کړل شي چې دې ته مونږ تناوب وایو. چې کچېرې تکرار وکړو مونږ، چې دا کیږي متاسفانه افغانستان کې معمول ده که دغه تکرار وکول چې اول ټکی دا ده چې باید دا تکرار نه شي. دوه مثلا حداقل یو کال دوه کاله باید ورته وخت ورکول سي چې بیا پاس لغه موږ کولای شي تناوب وایو. بل دا راغلو دي ته بعض عملیات ډیر هغه اکثرا خلک صرف په صرف پاړول اکتفا کوي چې دا کافي نه ده. ډیر ښه ده، دا ښه خبر ده، باید واړول سي لږ مر ورته په اصطلاح آماده سي چې هغه مر ووهي لږ، نو دا ډېره ښه خبر ده. اما د دې تر تنګ تنګ په کاردادي چې فرض مثال د عضوي موادو په استفاده کې یعنې ځمکه باید غني شي، چې لکه مخکې چې ما وویلې په هغه باندې اکثرا خلک په دې کار نه کوي. اکثرا ډېر کم خلک بیا دا ځمکه دویم فصل ته لکه مثلا په یو جای ځمکه کې یو کمپوسټ لري، دا کمپوسټ استعمال د ځمکې په منظم توګه اړول، تناوب زراعتي، دا هغه اساسي ټکي دي چې همدغه باعث دي دی ګرځي چې دا موږ کوم فصل چې راځي بیا دا امراض الافات نه په اسلام هغه امراض افات جات هغه نه متضرره کوي. اما که دا ټکي مد نظر ونیول شي متاسفانه چې دا مشکل بیا زیات کیږي.
دا د تناوب په باب زه یو پوښتنه لرم، خو مخکې له دې چې زه خپله پوښتنه وکم، اتل صاحب که تاسو بله پوښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پاماني کوو.
بس سلام ژوندی لرم محترم تکل صاحب، زنده باد ازادي راډیو د ازادي راډیو همکاران دا ګړی دله په مان خبرونه.
مننه، خوشاله اوسئ. عمر خیل صاحب، دا تناوب مسله چې تاسو یاد کړه، مثلا تاسو کچالو هم ویلي چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم که نوي تاسو به یې تصحیح کوئ ما، خټکی له هندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دي که نه دي په یوه کورنۍ کې؟ او دغه تناوب چې تاسو وایئ څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یوه نبات ته د کرنې وار ورشي؟ مثلا که سږ کال زه پخته کړم، څو کاله وروسته باید پخته وکړم؟ کال ته یې څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکړم؟ په دوهم کال څه شی وکړم؟ په درېیم کال څه شی وکړم؟ تر هغو پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته وار راځي.
اصلا دسه دلته موږ دوه فامیله لرو، یو د اصطلاح د سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متضرره کېږي. د دسې یو په اصطلاح توفیلي نبات ده چې په ځمکه کې ډېر د شنګل ورته وایي، که چیرې سر په سر وکړل چې دا کوي. اما هغه فامیل چې په اصطلاح جلاغ لري لکه خټکی خصوصا، دا خټکی هندوانې دا کدوانو دا په یو فامیل کې راځي. دا فامیل چې بیا ده دا هم بیا یو بل مشکل لري چې په وروستیو کې چې هغه د خټکی مچ ده، د خټکی مچ ډېر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت یې دا تناوب ده. نو تناوب داسې موږ فکس کوای نه شو چې فرض مثال که سږ کال د یو شی وکړل، خو حتما باید موږ تغییر ورته ورکړو. حتما حداقل که فرض مثال بعضې امراض سیدي لکه د خټکی مچ، د خټکی مچ مخکې له دې چې مثلا موږ دا وکړو باید ډېر کارونه نور هم وکړو، لکه مثلا ځکه باید ډېر قوي قلبک وو، یعنې په عمیقه قلبک وو، دلته هغه د کوم حشرې په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه به له ځمکې راټول شي، یا فرض مثال د ژمي په وخت کې دلته یخه ورته ورکړو موږ په معمول توګه وایو. یعنی پس له هغه چې دا کارونه موږ هم وکړه، تناوب هم باید مد نظر ونیسو. که فرض مثال سږ کال خټکی کرله وه، حداقل دا ده چې یو کال وروسته یې بدل کړو. یعنی مهمه دا ده که هغه مشکل مرض وه هلته، نو هغه باید دوه کاله درې کاله بعد وکړو. نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې که یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي، هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي، یا بل فصل چې کوي هغه زر له بینه ځي. دلته تناوب دغه کار لپاره ضرور ده. اما داسې ټکس فکر فرض مثال وایي چې دوه کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه، هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي. یعنی تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید موږ تاسې ونه کړو. هدف د تناوب همدغه ده. هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې کې مشکل زیات وي، بیا دوه درې کاله ورته ګورو، او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم، که مثلا موږ نیالخانه جوړوو، د نیالګیو یا د بوټو لپاره، دا که فرض مثال یو فصل موږ دا واخیسته که بیا سره دا بیا نیالخانه کړو، هغه ډېر مشکلات لري، ډېر امراض لري، بیا هغه څه نه رشد کوي، نه په اصطلاح هغه څه فصل ته راخیستی شو. نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړوو، هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې هغه ځمکه کې بیا ونه کرل شي نیالونه. یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې باغ تر جوړېږي، او که فرض مثال نور نباتات وي، نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې، خصوصا په یو کلنو نباتاتو کې. په یو کلنو نباتاتو کې په دې معنا چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري، دا باید خامخا مونږ هم کال په کال تغییر کو، نو هدف په ټوله کې هم دا ده.
ډیر زیات مننه له تاسو عمر خیل صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره په خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل. وړاندې په خبرونه کې عمر خیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګ او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کروندګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شي؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کړي او یا زما همکار دی عیار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمر خیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروندګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي. د اوبو په برخه کې کروندګر او باغداران څه کولی شي، یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس د رفع د حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري، خصوصا باغداري کې. د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کېږي، دلته معلومداره چې د خپله میوې چې په باغو کې دي دا یو فشار د پهونو باندې یا فیصله یو سټرس د پهونو باندې. د دې له خاطره چې دا فشار له دېونې را کم شي، باید مونږ هم اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې که چیرې وخت چې مونږ دا رفع حاصل وکړو، په زیاترین فرصت سره باید مونږ اول آبیاري وکړو. اول آبیاري، پس دغه هم آبیاري په داسې شکل باید مونږ وکړو چې هغه د را روان کال یا روان کال معمولا داسې کېږي چې بعضې خلک مونږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې هم چې اوبه ورته ورکول هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته ختمی دي. دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي، او همزمان معمولا ونې د را روان کال د فصل لپاره پندک جوړوي، او د پندکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړی، کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا مونږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې دمونږ او تاسو کروندګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو را روان کال دا پېښېږي چې هم ګل چې کوي ډېر ضعیفه وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید مونږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه چې اصلن تر واخیسته دفتنې اوبه کړو، بیا هم ورته ګورو به حسب ضرورت باید آبیاري په منظم شکل صورت ونیسي. نه دا چې مونږ به اصل رفع تر واخیسته او بیا هېڅ پسې ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد اندازې ډېرې استعمالېږي. په بعض سیمو کې معول در په قندار، خصوصا په قندار کې، چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا له یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کېږي یعنی ونی نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید وبشي د حاصل اخیستو وروسته؟
د څه داسې چې معلومدار خبر ده، د دې خاطر چې معمولا هغه څه کې چې فصله دي بیا د اوبو ته ډېر ضرور نه دي، یعنی مثلا آفات راته حاصل څه وسه نو بیا هغه نور فکتورونه چې ما مخکې پرې خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي، معلومدار چې که اوبه نشي خو واړول کېږي نه، او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي موادو سر په دې شیانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا دا رسه د حاصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته مونږ نورې کیمیاوي سرو ته ډېر ضرورت نه پېښېږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې مونږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو، اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس د ضرورت همغه فصل مونږ بیا هغه نیسو. مثلا که غنم کرو، فرض مثال که راځي په دې بحث کې که غنم کرو، یعنی غنم که په غزمکو کې وکړل چې زیاته رطوبت نسبتي لږ جاتي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبسي وي هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اول اوبسي بیا پس هغه وکرل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې بیا شکل دې نبات فرق کوي، بعض شاید مونږ کولای شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي، بعضې نباتات همداسې خاصیت لري، خو معمولا چې رس حاصل نه وروسته اوبه شي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمرخیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زمونږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ها، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته. ولې په هر صورت عمر خیل صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلي چې لغه اوریدونکي چې له هلمند نه تماس نیولی و اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلي چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکۍ یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلي چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي یا معمولي ډاکترانو ته نه، بلکې هغه مسئول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسئول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ییز ریاستونه دي، یو مسئول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
اصل کې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا، نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي، یا مثلا د دواګانې لري، زراعتي دواګانې، هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پېښ شوي دي، زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم، خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي، تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي، متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي. که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې د دوا کار کوي، حداقل متخصص سړی کس باید هلته وي، چې حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده، دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کوم بل بکتریا ده، دا وایرس دا چی شاید ده. چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غواری، اما اکثرا شایان بخود ضرورت نداری، اگر پستور گمان سایی تفکیک کوایتی. نو در جوال مسئول خو معلومدار تو رجازت و مدیریتون در راحتی چالتی او بخش افاظه ستا، هر مدیریت ستا او هر ولایت که هر ولسواله که هم ستا، اما په سکتور خصوصی که هم دغه کسان باید پیدا شي. نو اوس زه مشخص نشم ویل چې څوک باید دا کار وکړي، خو دا کسان چې مسؤولین چې له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده، حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډېری نه پوهېږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض، ډېر یو عادي په اصطلاح آفت، ډېر غټ شي د دغه له وجه نه. یو بل شی چې زه باید ووایم، هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته بعضې ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې مونږ رفع حاصل ختم شه او ونې تقریبا 100% استراحت ته لاړې شي، بیا مونږه یو 50% یوریا سپری ورته وایو، یا د سپینه سره چې په 100 لیټره اوبو کې 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي دا یو کار، یو بل کار هم چې کیدای شي هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې، مونږ د ځینې غوړ لرو چې هغه ته زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي که چیرې مونږ خپل باغونه د قارچي هم راځي، لکه مثلا تاکستانات دي مونږ د تاکو باغونه دي، دا تاکونه دي هغه له قارچ سره ډېر حساس دي، د ځینې غوړ جمع یو قارچ کوش دا استعمال شي. فقط صرف فساد به خاطر همدا ویلې چې بیا پاتې نه چې دا موضوع، نو دغه هم ډېر مهمې خبرې دي چې بیا وروسته له دې راته حاصل نه بیا اکثر د خلک یې توجه نه کوي. دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال د بعضې ترکیبي دواګانو چې هغه ډېرې مهمې دي، دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب. فکر کوم چې دا ځل به انشاءالله له امان الله تکل سره چې د ازادي راډیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي، دوه ځلې هڅه خو ناکامه شوه. تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغ لاست څه ویل لري؟
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته. تکل صاحب یو ښاغلی مرخیل صاحب ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب، چې دا د چې د راتلونکو فصل لپاره باید کاروانګر او باغداران څه وکي؟ تاسو ځکه لرئ باغ لرئ څه لرئ او څه مو کړی دی؟
من خو باغ لرو، مکم لرو، د انګورو باغ لرو. منګه چې کله دا مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړه، ما را خبرونه لږ لږ تعقیب کړل، لږه د لارې اپلیکیشن لږ دا منګه چې را کله انګور کې وشکو په خو منظم ورکو، خو بیا پانی په مالو خورو. او دا غنم را پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې شیندو، بیا غنم پکې کړو، خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیل صاحب څخه هیله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي. دوی چې بیا غنم چې کله پوخوالي ته رسېږي، وږي وکي په شیریه راشي، د بیخ د خوا بیا وچه کوي، چې ډېر ډېر وچیږي، هغه ته پنګکي مراد وایي. خو د دې ته وایي باید څه وخت مخه ونیول شي، څه وخت دوا وسیندل شي.
نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرئ همدا اوس یې وکړئ، چې بیا ټولو سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو وار ځواب ووایي.
او نورې پوښتنې نه، چې دا لوبیا هم همدغه مرض کوي. موږ ته خو ځمکې ته زراعت والا ته مې وروارات ځمکه ډېره ضعیفه ده، ځمکه خو قوي هم کله بیا هم همدغه مرض کوي، لوبیا هم کوي. او هغه بل ورور وخت قندهار نه چې اړیکه نیولې وه، تېره غوټه مرض یې وښوده، هغه په انګورو تاکو کې پیدا کېږي. نو انګور تاکو ته موږ هغه هیک پرینادول په نامه دوا ده، شل فیصده ده، پنځه فیصده ده، هغه چې را وه بیا ښه کار کوي. خو دا د غنمو دوا اوس نه پیدا کېږي. د غنمو دپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو، په ځمکه کې ورته را سلفر وشیندو و ترې وخت کې. دا څنګه د عمر خیل صاحب څخه دا پوښتنه
را سره اوسئ. تکل صاحب، عمر خیل صاحب ښایي له تاسو پوښتنه ولري، خو اوس به دوی ته وار ورکړو چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. اصل تکل صاحب څو خبرې وي. یو خدا چې ډېره مهمه ټکی اشاره وکړه، چې هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم دېش ولسوالۍ ته، د مسقره ولسوالۍ ته، څو ولسوالۍ نورو ته، خصوصا د انګورو په ارتباط. دا کار ډېر معمول ده چې دا ډېر سخت تاوان رسوي خپله بوټي ته. څو تاوان دي؟ اول دا چې اوله ما ویلې چې پاڼه د ځمکې حق ده. اول خو دا د ځمکې حق په پسو باندې خوراک ته صحیح نه ده. بل دا چې دا پاڼه غذایي مواد، کافي غذایي مواد لري چې دا باید د ونې ډډ ته یا د ونې شاخ ته لاړ شي، نه دا چې په پسو باندې باید وخورو. او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایي مواد کافي له پاڼې نه ضایع شي، دا مقاومت ډېر کمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغوګې مراس زخته ډېر د پخندارو په دې سیمو کې متاسفانه یا ولات امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي. پانې موږ په پسو خورو، آبیاریم صحیح نه ده. د آبیاری سیستم د څه داسې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا مینځل کېږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دېرش پانتی د ځمکې اوله لایه چې ډېره مهمه ده، هغه اړول کېږي، ریښې قطع کېږي. ډېر ډېر عوامل شته، خو مهمه دا ده، یو ډېر مهمه ټکی داره چې دا همیشه کروندګرو ته، باغدارانو ته همدا وایم چې تاسې هیڅکله باید کوچونه په باغو کې خوشې نه کوئ. تا پرېږدي چې په خپل طبیعي حالت باندې پاڼې ژېړې شي او په ځمکه توی شي. کاغذ چې باید اوسې چې متاسفانه نه کېږي او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه زه داسې پوه شوم له خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېر استعمالوي دا کېدای شي چې دا باعث همدي شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي ښه استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده استعمال د سلفرو سلفر سره له دې چې یو ښه قارچخوش هم ده هغه د ځمکې اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې جګوي تیزابیت لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوی شي اما مشخص توګه باید دا مونږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي تر هغو چې معلومه نه کړو فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی سره له دې هم د حفظ متقدم له خاطره شاید چې داسې خبر هم نه وي دی تخصص په مسلک په نگاهنه چې مونږ مثلا نوکه دوی چې ولا اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسوستروبین چې په دې ونو باندې استعمالیږي هغه سیستمیک فنجسایدونه دي او سیستمیک فنجسایدونه خو هغه اخیری حالت کې استعمال دی چې په اصطلاح د فنجسایدو یا د قارچخوشو ده مونږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخوشونه باید استعمال کړو چې هغه تماسي او کم تاثیر لري پس لغه بیا مونږ راسو دې ته خو دلته په افغانستان کې اوس معمول داره خلکو دا راوړي دي او همغه هگزوکونازول چې هغه اخري فنجسایډ استعمالیږي چې دا هم باید دوی ګرځي چې بیا را روان کال چې مونږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي په ډېر کم مرض مجبور یې چې څه لکه دا یو انټي بیوټیک غوندې او شاید چې انسانان استعمالوي مونږ خو د هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نه کړو نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي د لوبیا ویلې د لوبیا هم بعضې امراض لري بعضې امراض مشکلات لوبیا لري چې هغه چونجي دي معمولا چونجي ډېر متضرره کوي لوبیا چې هغه ډېر اسانه کنټرولېدای شي خپل په بازار کې پیدا کیږي اما اسپرغوغ هم کله پکې مای چې دا سپیره مرض څه مخکې هغه زموږ د دو ساعته اتل صاحب چې په تماس ونیو دا کیدای شي نو ډېر زیات عوامل شته خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس یو ښه طرزالعمل وي په اساس یو څوک چې هغه متخصص ده ډېره په اساس استعمال شي نو بیا دا له وروسته مشکلاتو نه مونږ ډېره مخنیوی کیدای شي
ډیره زیاته مننه ده د سپیرغوږی اصطلاح زهم تصحیح کوم ځکه مخکې د سپیرکۍ او سپیره په نامه دا مرضیات شو خو تاسو یې دقیق تلفظ وښوده چې دا سپیرغوږی دی یا دقیق نوم وښوده مننه له دې نه تکل صاحب تاسو که تر اوسه پورې هم راسره یاست نور څه پوښتنې لرئ له عمر خیل صاحب نه
وو پوښتنې خو داری چې موږ خو دا دوا چې کوم راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو خو په هغه غټ سندونه اخیستي نو ډېری دوایانی بیا صحیح لګیږي په نبات باندې او ډېری کمی دوایانی بیا پی نه لګیږي نو موږ له د څه پوښتنه کوو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لږ شمال شي بغیر د شمال هم راغور دي ته اوس دا سپین کوټ ورکو کنه دا سره سپین سره ښایم ځکه چې دا راغور دي همدې راتویږي د ونې نه چې دا سره د وجې راتویږي
عمر خیل صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکې له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ
مننه تاسو دا شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو یو تداوی ده او یو په اسلام علاج ده په دې معنی یعنی په اسلام وقایه ده په بخښنه سره وقایه ده مونږ وقایوي حالات ته باید ډیره توجه وکړو لکه مخکې چې ما ویلې استعمال دی یوریا سپری یا دی پی او فیس پنځه فیصده یوریا سپری استعمال دی د زمینی غوړ استعمال دی باز ترکیبي دواګانو ځل کې امراض او آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کوای شو چې لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر لتونه کېدای شي چې خپل د ځمکه د غذایی موادو په اصطلاح کې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کېدای شي چې راونی یا هغه توی شي اما استعمال د سره چې هماهنګ سره استعمال نشي لکه فرض مثال تور سره ډیر معمول دی په افغانستان کې وایي تور سره استعمال کې دا ډیر څه تاثیر کوي تر هغه دی چې تور سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده رکی یوریا د فاسفورس پی اچ جګی پی اچ جګس مواد غذایی مواد په خټو غنځ جذبيږي او دا باعث دي ګرځي چې میوې د مونږه توی شي تاسو مانی توی شي او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري د مینی وخت کې په سرلی کې او د دوبي په سر کې پس لږه بیا مونږه وروسته کوشش کوو چې ډیر یو یو استفاده نکو چې بلاري مونږ ونه کې د سیستمي پراتک سره متضرره چې خصوصا نموي حالت ورستای نموي حالت چې په وړي په اخره کې دا مونږ یو یو نه استعمالو یو یو صرف په غوښه استعمالو چې ونه سره حتی تللی یا په تسهیلي کې یا د دوبي په شروع کې.
مننه کوم لتاسو نه قدرمن اوریدونکو د خبرونې تر پای څو دقیقې پاتې دي په دې محدودو دقیقو کې به له خپل میلما هدایت الله عمر خیل نه دوه نور موضوعات هم په لنډو پښتو چې دواړو ته به هیله ده چې وخت پیدا شي نور اوریدونکي نشو راخیستلی. ستاسو نه مننه کوم عمر خیل صاحب. د هرزه گیا لری کولو یا غشاوت هم ورته ویل کیږي دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل نه مخکې او اهمیت یې په څه کې دی او په مځکو کې هم په نورو نباتاتو کې هم.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هرزه گیا اول باید پوه شو چې هرزه گیا کومه ده. هرزه گیا هر گیا ته ویلی شو چې د غاولي فصل یا په اصطلاح د مونږه له غاولي نبات سره چې فرق مثال که باغي ونه د مونږه غاولي نباته او دا کوم هرزه گیا چې کشنی کیږي دا د مونږه دوهمي فصل ده. دا په مونږه هرزه گیا وایو. دلته باید یو شای باید پوه شو چې یو هغه نباتات دي چې د ځمکې مخ پوښي چې هغه ته مونږه کور کراپ وایو په اصطلاح چې د مځکې مخ پوښل کیږي خصوصا په باغو کې. مونږ تاسو باید ډېر کوشش وکړو چې دا ځمکې د مونږه تجربه ده. زه خپل هم باغونه چې د ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم چې دا یو ډېر معمول کار ده په افغانستان کې. دا د ځمکې د هرزه گیا هغه گیا ده چې د مونږه له اولین باد سره رقابت کوي. بس په دې معنا چې که چیرې گیا د مونږه له هر نوه گیا شي هغه له مثلا 50 سانتي یا له 40 سانتي لوړیږي او له مونږه نباتات سره یا له مونږه باغو سره رقابت کوي نو دا ته هرزه گیا وایي. دا باید له بین لاړ شي. اما هغه گیا چې په ځمکه کې د ځمکې مخ پوښي او هغه شکل د سیمېږي چې په اصطلاح ضرر پېښي هغه مونږه باید له بین وینسو. هغه باعث دې ګرځي چې رطوبت جوړ کړي. هغه باعث دې ګرځي چې عضوي مواد په ځمکه کې زیات کړي. هغه عضوي اماتوګانزمونه یا عضوي موجودات چې ډېر مهم دي ژوندي موجودات هغه باعث دې ګرځي چې په ځمکه کې زیات کړي او د ځمکه غني وساتي. راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي د هغو د کنټرول لپاره بیا مخصوص کارونه موږ کولای شو لکه فرض مثال د ځمکې تیارول یا مثال په دې مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو هغه باید شی ورستی چې بیا استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډیر زیات دي یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خښاوه ډیر ښه پراکټس ته فیصله ښه کار ده. اما په نهایت هم بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې غته انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو بیا پس دغه موږ کولای شو چې هرزه گیا به کنټرول کړو.
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب که لطفا د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب مخصوصا د افغانستان په جنوب لویدیځ کې په جنوب کې او په لویدیځو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکالۍ او د اقلیمی بدلون نښې لیدل کیږي. ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپلې سیمې پریښي دي. آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې له مخکې نه په ځینو اقداماتو باندې راکمې شي؟
بلکل تکذب. دا زما همیشه هم دا ویناوي چې کله ته زم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډیر تاثیر لري هغه اوبه دي چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بېرحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي تر حالې چې هغه ورته بعضن یعنی د سکیډای نقصه متورته. نو یو شاید چې ډیر مهمه د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال دی اوبه ده. دویم نباتات باید موږ په سیمه کې ډیر سي بهرته مې کې باید ډیر سي. او بل شای چې هغه په لوړه سطح کې دی چې حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول خصوصا کنټرول دی اوبو په افغانستان کې. یو شای ویلی سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کماوه ده، اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمیني اوبه دي دا باید ډېرې ضرره دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمو کې چې دلته باران بیخي زخت ډېر کم ده چې سیلاونه زخت لري راځي مصادي مونږه په سیلا نباتات ډیر کم شي دي سمکه نباتات هم کم شي دي استعمال دی اوبو به رحمانه توګه دا استعمال دی اوبو باید کنټرول شي چې ترغوت مونږه تکلمي کنټرول ته یو 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 په سیلا دا یو ډیر مهمه اصل ده چې باید کنټرول شي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیلو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې ملمو لتاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده او له هغه اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل ټلیفون یې وکاو خبرې وکړي پوښتنې وکړي او له ملمنه معلومات وغوښتل د ازادي رادیو خبرونې دوام لري زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم او د ازادي رادیو د پاتې اورید د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو ملمنه ده.